کړه دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلی دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
زمه په زوی باور لرم چې خپل ایلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نشي زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګوره دام د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویا، دا پتلی زر وخت نه چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره دغه دی، زوی نیم ورزش کوي، سنگین تا گوره. آی دوی خو پورا کمالو نلری، سمره خواه.
او ستنه مشی تروری، موری نسرین ترور دا.
خور دی ودان زویا، لکه چرا تا دیر خوشحالش بیا؟ خود نو، زیگون دیز ما پلاسونش بیا، بیا ویسا مور دی مامور.
بلکل امداسی دا، رازی میرا بانیو کهی.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی، هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشحاله په دې یم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرینې، ستړی مشي.
نسرین خورې په خیر راغلې.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکړي. ډیره ستړی سومانه ښکاري.
دې خوره شه کښېنه دغلته.
رښتیا وایې ملک صاحب، ته ودرېږه چې شریفې څنګ ته کښېنم. ملګه
زر ځلې خو کښېنه، ما ته خو ګرانه یې، داسې خوا کې مې کښېنې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس د دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کښېنم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي، خدای مې ککته نه اوسي، دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده، چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانه ده کې نرسه کې د لاسه دوه شپې موته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نه تلمه. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایې دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهره امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم. کاون چگل کاکا، مورجانې ته مې د نیمتوتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې ویې لټوم. شو دغه دی، دا د کالو وینځلو صابون او نیلتوتیا. په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیلتوتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
هی مورجانې مې باید وی ګوري او خوښې کړي.
څنګه کوې؟
ورخطا کېږه مه، مورجانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یوې چې خوښ کړه هماغه درنه اخلم. دغه دی واتساپ کې لېږم. دا دی اومې لېږم.
لا نام خدا، هوښیار انجلۍ زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دی پیغام مې راورسېده، ته ودرېږه چې وی ګورم. دا دی دغه صابون غواړي.
ولا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیاره ده.
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي. وای رښتیا، د شپنه ورېندارې شامپو راکړه، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاده نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
پلار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې.
دی دی اجر در.
ډېر ستړی شوم.
آخای زم ستړی شوم، شیمه مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو.
صبر چې زریم څنګه کینم. بالکل داغسې، اوس ښه شو.
لالا د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای بېمثاله.
بالکل رښتیا، دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جماعت کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه هسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداری او عکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کارمی.
رښتیا وایې، د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې په کې اچولي او تبصرې مې پې کړي.
کومه دی؟ ته راته راوښیه.
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو دغه دی؟
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولېږم؟
دریا او پښتو نوم مې پېښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډېر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډېر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې.
دا دی ه وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډېر خوښ کړه. نوم یې ولوله، ورزش و صحت، او په لاندې کې ورزش او صحت. یوازې پښتو کې یو الف ډېر دی او نور یو رقم دي. وی پلار جان مې بلنه رالېږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وایې امې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې وکړو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوي صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلیم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټېلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی پیدا مې که عکسونه یې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالواران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالواران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یار ملک صاحب ازرخانه، کور دې ودان. الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راو دې غوښتلو، تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر زه مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي. د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې د ما خوشحالوي او ډېر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کېږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او وروري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشې مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشې؟ خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا دما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو که وایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی. ولا ستړی شوم، په کار ده چې د دواړو کلو تر منځ یو د ګاډۍ کرښه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب. د تاسو د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسېږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دري کې یو متل دی، وایي چې دوري او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
هو که نه، همدا اوس د ما او د زوی تر منځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، مونږ هیڅکله داسې نه غواړو. خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل مه ردوئ، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب. موږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښیي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بې شکه موږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. موږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي. هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان دې پرېږدي خپل ژوند ته.
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زړه مې شیرزمان خان ته خفه دی. څه خوبونه یې لیدل خو پلار یې شله دی وای نه. د تا خوبونه باید تور او سپین وي،
اغم زما په خوخه خو شیر زما خان ځان ته یو فکر او پلان لري ګومان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني
خو ما چې څومره ولیدله وکتل ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي ملک نه غواړي چې زوی موږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي
ځکه خو یې بیرته خارج ته لیږي څوله موږ او تاسو سره اړیکې پرېشي او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم موږ او تاسو ته
ملک جنجالي سړی دی زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري
داسې ده چې موږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیچ چا ته پکې زیان ونه رسیږي
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي له دې وروسته حتمان خبرېږي ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم السلام علیکم ګلالی لوري خیریت خو څه دې ویل
وعلیکم سلام پلار جانه مور مې وایي چې چای تیار دی
سمه ده لوري دا دې درځم زه به دا چای راواخلم تاسو کینئ
اوهو مولوی صاحب چای ته څه اړتیا وه اس دې ناقه ماشومان په عذاب کړل
خیر دی هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو
عارف جانه زه خو والا چې ډېر ستړی شوم یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو
ښه خبره ده اسف خانه درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده
ډېره ښه ده د هغې ونې سیورو ته کینو ښه ببره ونه ده
سمه ده راځه دغه ده زه خو کېناستلم ته دې هم ځان ته ځای پیدا کړنو
زه د دې څنګ ته دا دی کېناستم زه به د واکسین دا وکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی
مه ورخطا کېږه لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی
ته صبر شه زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او مل خیلو کلی ته ورسېدو
سمه ده خو یوې خبرې ته متوجه شوی یې او که نه
کومې خبرې ته اسف خانه
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خویو خصلت نه لري
یاره رښتیا وایې مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي
او ما هم اورېدلې چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی اکثره باسواده دي روښان فکره دي
بس نو خدای دې ښه لري اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي
په بیاد ارزانه ارزانه بی تاوانه د میګو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوخو په نقد پیسو ګیو الی ماشومان راځي سودا واخلی ارزانه دلای
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده یاره څومره فعاله سړی دی په خو دی
یاره رښتیا وایه ته راځه را پاڅه چې خواته یې ورشو
څه کار ورسره لرې پرېږده چې لږه دمه وکړو نه ګورې چې همدا اوس کېناستلو
یاره زه خو ورغلم راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده
کومه خبره د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي
بیا به پوه شې راځه چې خواته ورشو
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم ماشکر عجیبې یخې اوبه دي د دې کلي مې دا اوبه خوښېږي
سلام علیکم ګنجګل کاکا
ستړی مشی فکر کوم چې د ګوزان واکسین لپاره ګرځئ ښه دی ښه کار کوئ خدای دې اجر درکړي
څه وکړو وظیفه مو ده نو او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي
او دوی سرزوره خلک دي تل خپل اوري او پردی نه
دا څه وایې غونچهګل ماما دا نو ولې داسې کوي
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته نه پکې مشر شته او نه کشر دلته ټول په خپل سر دي
ښه ښه دا خو ښه خبره نه ده والا
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ لاړ شئ او خپل کار وکئ نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ
ښه ده چې پوه دې کړو راځئ چې درې واړه سره ملګري شو
امر کوه
درې واړه به سره ملګري شو ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو
بالکل مې خوښه شوه درځئ چې ځو
راځئ
عاشق الله خان وایم کور دل غلی ډکشا وګور چې ملک اسرار خان ځان ته څه جوان جوړ کړی دی دا ماڼۍ وګوره دا باغ وګوره تا ګلان او بوټي وګوره
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی جوان جوړ کړی نام خدا
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټی پټی خبرې کوي
او هو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي
ټول خلک ملګري لري خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست
خیمت خانه ووایه کنه څه ته راغلی امرو خدمت
ولا څه ووایم خبرې کول هم زړه غواړي خیر نو زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم
ووایا مه ډارېږه ډار ته ضرورت نشته بس خبره دې په ډاګه ووایه
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړه او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې
ښه
عاشق جانه خبره مرداره کړه
ولې غلی شوې خبره دې وکړه
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي
وایم در په در شي بیا دې دوکه کړو
وایا وایا کیسه دې وکړه ما غوږ نیولی
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم خپل د عزت په فکر کې نه یم که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو
دا ته څه ګډې وډې وایې زه خو دې حق ایران کړم چې داسې ده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي
نه ولاکه دروغ وایم دغه دي دوه نفره شاهدان لرم چنارګل او عاشق الله
بد کوي موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو دغه دی
رښتیا وایي خوشې بد کوي موږ دې څه خبر نه یو موږ یاسې په چلو په دوکه ته هلته راوغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی
والکه احمد خانه تا خو به اول خپل شاهدان پوکړی وای بیا به راتلې خو هر شي
احمقانو ګینې تاسو راسره نه وای ولې منکرېږئ اے دروغ جانو
نا موږ هېڅ خبر نه یو
دا ته څه وای
والکانو زیم همت ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي
کوم ملګری ها کوم دیوال هماغه چې کولګی چر درا نه پټک ها هماغه چې ډول درا ته مات ک هماغه چې ود زبرول او دا غدا وزرا باندې غلام واړه ولا
شه زمان خانه زر اختیا ویم دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي
ښه ښه چې داسې دا لږ صبر وکړئ هغه د پلار میم راغی له نږدې به ورسره خبرې وکړو
کومه ده چېرته ده همت خانه همدا دې د منډې وخت دی ځان وباسه چې خبره مرداره شوه
هله چې وتښتېده ودرېږه چیرې لاړې لاړه
والکه چنارګله احمد خان مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو وی وی وی
تاسو دواړه مه ډارېږئ کینې غلي کینې دلته
شیر زمان خانه ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو بس یو بد ورانه وشول
احمق شولو کنه نو دومره بد خلک خو نه یو او موږ دواړه یې دوکه کړو
ځه خیر دی اوس چې هر څه شوي شوي دي خو آینده کې ډېر پام کوئ ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم ولا چې ډېر بد کار شوی
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پیرا واړوله
پوهیږم کور یې ودان
موږ ټوله څګرانې او احترام درته لرو ستا لپاره له هر څه تیر شو
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی
غاړه دې مه بندوه و سړیه خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي
څه ووایمه ورته په خپله وګوره ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو تېر ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي
واه واه اجازه ورکړم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي پوه شه او که نه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې
او دروازه ولې ټکوي؟
پلار جانا، هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کېږي ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي.
زویا مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم، چای خو تل څکې.
ژوندی اوسې مورې، سمه ده.
خدای دې عمر درکې، دا دې زه لاړه.
اونو د څو ورځو مېلمه یې، هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې.
هو پلار جانا، په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص کا او لاړ شه، د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او ستا ځمکې اوبه کې.
لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویل دي؟
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه.
یاره همت مصیبت، ته ډېر بې عقل سړی یې
پلاره، دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي.
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې، دینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي، پوه شو که نه؟
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوي، هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي.
چپ شه چپ شه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله، ته هغه ته ملک وایې، له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي، کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري.
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه، له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوي. د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل پوه شوې که نه، او ګټه درنه اخلي.
ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهېږي.
زویا ها، د میوې خواب واخه، دارو دې شه.
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم، پلار ته مې ورکړه چې نوشې جانې کې، زه لاړم.
او سړیه دا څه شروع دې کړې ده؟ ولې مې زوی حق نه حق ځوروي؟
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی، زه ورسره کار نه لرم، پوه شوې که نه؟
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي، چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو کنه.
محترمو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و، څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري. که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي، نو خوراک، څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانونه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاو عبادت ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي، دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا اشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پیلان باقیمانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړ کو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتي تښتېدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته. وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس وزارت لسم ولی پډیر مانو بتونی ور رئیس بیل وزارت غی شرفت مننه ما ته حکم را ک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب را کړی دلتا نظمنګ دوه کال د سرګردانیګان تیریشی ولې تر سره نتیجه منفی ده مونږ ته چات مونږ ته حقوق نه درکړی شوی
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه په دې ټولنه کې تاسو کرنه کله سره غونډې ری د زړه خالص سره کوي پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي
مننه زمونږ د ټولنه خو یګانه با سم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا ته لاړ شو چا ته ریزه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار مونږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ سوی ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزر نه وکیل دې گزر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانې فرش لري نو چې هغه کور ته راغلی نو جوینه ته خو فرش لري ته مستحق نه ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده د فلم لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه راکړی مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصادي جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ځکه چې څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن هم نه ده خوشی کړی دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یي ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پوهېږو په خبرو کولو مونږ داسې نه پوهېږو ځکه چې وایي یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي ما نه چې څوک پوښتنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده نه قلم راخیستلی شو نه مغزه په ځای دي حتی مونږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بل څنګه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډوسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر سره کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شي خفانی دي، دا ټول په شکر مرز دی، وینې وړ په مرز دی، ملا په درد باندې دی، زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورڅو داول ځ خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي. زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتل ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. مونږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ در سره زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ یې په کراچۍ باندې واچو مونږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تاته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې. ولې دا مونږ سره منو کنه؟ اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو. هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید مونږ ته راکړ شي. نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه، نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفه زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خوا ته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې، زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په چیز کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره. ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته، ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زموږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زموږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسی او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، منګو سره کوم باغه نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر د چي د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کی وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانسي ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده مو شي خواته به یو دوره په ماشوم ورکی ورته نو د سیمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو مونږ د امارت اسلامي مونږ رایات یو د زمونږ مشران دي مونږ د ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي دلته سیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونه کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سے پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑنه نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو د څه عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین د څه ویوي چې را دي شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدای غټي کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطي سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅي چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم ګدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کوي هغه خرسي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وې دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې ووسیږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفورم ټول په قربان هغه ورته ناشتي دغه جنجال مور په غاړه ده او بل دا متقاعد چې دا ټول امورات دې ماش په خاطر کړی کزوی ته کوژده کوي و درې دادې کلنې ماش په وخت زما میزوی ته کوژده وکم او کچېری دې چا قرض پیسې ورته وي چې ورو درګه چې زدا ماش په وخت لم تاسو په قرض پیسې درکبا دکاندارانو قرضدار دې فعلا لپاره متقاعدینو ته سوګ یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورو دا یو کال کیږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوې، یعنی هلته مونږ بیا به شوي وو د باندې توهین و تاخیر ده، د چا نه به یې پیسې ولا چې قرضدار ده خو هغوی درته غواړي که نه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې مونږ یې تېرې وو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو دخوا، یا کله نه کله د ولس دخوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده، یا یې ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې که نه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطعه ده، ځکه موږ زندګي کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندګي تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته. مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیر دی. داود خان را په دې خوول ځخپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وهلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص نشتره، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح یې کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس ده، او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحي رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس ده، دلته مونږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي ول، ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپل تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زمونږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای دې عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.